او دوهمه لوبه به د فبروري په شپږویشتمه له انګلستان سره وي. اوس هم د خبرونو لنډیز واورئ. سیمایز سرچینې په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا یو چینایي وګړی چې د تخار او بدخشان ولایتونو په قانونو کې کار کاوه د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کټکجر سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د سپرلۍ پر موټرې ډزې وشوې. ویل کېږي چې بریدګرو له دې کس څخه چې په اړه جزئیات نه دي خپره شوي یو څه پیسې هم وړې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې له دې وروسته به د افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم په بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د خیریه ټولنې بیګا پر خپل فیسبوک پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دفترونه به له دې وروسته په افغانستان کې بند وي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2023 کال په مارچ کې په دې هیواد کې د قرآن کریم د سوځولو د پیښې په غبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د دوه نیول شوي امریکایانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په لړۍ کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد په بدل کې دوه امریکایان خوشي شول. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشي شوي امریکایان رایت کوربټ او ویلیام مکینټی نومیږي. د اوکراین ولسمشر وایي د هیلمند چې د امریکا نوی ولسمشر به د هیواد پر وړاندې د روسیې جګړه په عادلانه توګه پای ته ورسوي. ولادیمیر زلنسکی پرون د سویس په دافوس ښار کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته په وینا کې وویل ولسمشر ترامپ د تویلی او د خبره ورسته په عام محضر کې هم کړی ده چې دای بل ټولو امکاناتو کار واخلي څو دا جګړه پروان کال کې پای ته ورسوي. زلنسکی زیاته کړه اوکراین هم غواړي دا جګړه سکل پای ته ورسیږي، خو نه یوازې په چټکۍ سره بلکې په عادلانه ډول. او د ترکیه په یو هوټل کې د اورپیخ له کبله د مړو شمیر شپږ اویا تنو ته ورسېدلی دی. د کورنیو چارو وزیر تیر شپه ناوخته وویل چې د ګراند کارتل په نوم هوټل د اور د لګېدو په پیښه کې د 250 کسانو مړي تر اوسه پیژندل شوي. د هغه په وینا د پیښې پر مهال 238 تنه مسافر په هوټل کې وو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. زینی هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نکړي، دا جلې له کوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړي وي. په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سپر کور کې چې هر څه تیریږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي.
بل خزی چې نوی واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا وکړي خایتا سم خبر وای چې په زینو کورنۍ یو کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم بزمکل ویږي. د ګڼ شمیر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت ترې وهده د ښځو داستونزې حل شوې وي. دوی په دې پوه شوې وي چې انساني او او شرعی حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي، نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي، د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړي دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي:
داس موضوعات ما خپل ډېر لیدلي دي. او تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښي راځي، ورته وایي جیګه څه نو ته پېږې کور پېږې کار پېږې. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تر اوسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله. سید ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونهسو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار و دې برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، هماغه پخواني فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نور هم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي چې ته به ګزاره کوې، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه.
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي، د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمن وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ نه اورېدل کېږي. او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته، حکومت یې غږ نه اوري، وایي کور دې ده، ژوند ده، باید ګزاره وکوي. د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي، د قصر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور هم ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر په دې خپلې نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هغه ژور خپګان باندې اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دې دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. میرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېز یې دا ده چې میرمنې په ژور خپګان مبتلا کېږي. په دې سره نه سي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري. دوی مجبور دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند را سم کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوس یې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو کنه، وایي پیاو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ژوند دې بدل سي، مګر نسي کولی په دې چې تنهایی. ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لور یې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته وایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولی سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره، چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانې، باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
اله کوم، ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه یې له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وې، چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي، دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نشې سفر کور کې، چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي. یا خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي، چې د زوم یا د مېړه خویندې توای آزاد خزی لپاره چی دی وی لیوان دی. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی، دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې له هغې سببه دا پلرګنۍ ته نشي ویلی. عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځو سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړی دي، دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطحه ټیټه ده. ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي، د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي. کنه کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې ده، د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي، د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي، دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه ښځه نشي کولی، ښځه ځکه چوپ پاتې کېږي، ښځه ځکه هر ډول ظلم وحشات هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حقونو ته نشي کولای، ځکه که دولت ته ځي د دې ژوند په خطر کې، د دې وژل کېږي. وروسته بېلابېل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا له پلانکي سړي سره ولیدل شو، یا داسې وایي، هغسې وایي، یا نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی ده، یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي، یوه ښځه د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي، خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دی ته وایم، دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، یعنې تر جنسي تېري پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي، د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دوی په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي، هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دې غږ اوچته وي، دې بدنامېږي په ټولنه کې، ځای ورکېږي، او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پیل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا چول سوي بل وهل سوي ده د کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوي زیات علت څه و؟
یو کابل څخه راوده شي و یو په خوست ولایت کې و. دلته د میرمن او خاون ترمن چې هر سره منست شوی وي وستونځ به خطر سره دغه موضوع روښانه شوی نه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان دی هغه سهار دغه خبر راته داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي یا به د خاون خبرې نه وي منل شوی یا به خاون ورته ویلی وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوی ده او پلارګنۍ ته لیږل شوی ده. هلته خپل ورور ته ویلی دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا یې وټکولم. ان د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاون دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي یا یې ووهي یا یې وټکوي او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي وهي اته تر دې پورې لکه تاسو چې وویل سوځوي نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي. تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي پاداش بیرته همدا وي تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاون ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاون په ښځه باندې دومره حکم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي یا تعلیم نه دی کړی یا ښوونځي ته نه دي تللي یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم له خاوند سره څه ډول چلن وکړم له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړیږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي دغه چل چلند دی له پلنکي سره له مور سره مې داسې ډول چلند کوه له خویندو سره مې داسې چلند کوه بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي مثلا زه ځان تا ته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده تر قابلګۍ زده کړې کړې دي ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه هېڅ نه وه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځه دغسې ده یا هغسې ده یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلن کوي هغسې چلن کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې که په اسلامي لحاظ باندې که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم ښځه مې یوه انسانه ده زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم زه چې له انسانانو سره څه ډول چلن باید وکړم له ښځې سره هم باید همدغسې چلن وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایې یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي نه د انسانیت سره ښایي نو زه اجازه نه در کوم. بیا ما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلې اوسېږي او هم به یې ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه خبر خبرنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي دوی هم یو فزیکي برخورد کوي دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي هغه نه لوستې دي هغه نه پوهېږي هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده دا یوازې زما نوکره ده یوازې باید زما عزت وکړي یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي دا باید ورته حاضر وي څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول یې عیار کړي د بیلمۍ نښه ده د ما پوهوي د نشتون نښه ده تبن د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وشي کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي کوم حقوق چې ښځه باندې ماخی لري یا نور د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي هر څوک به په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللی او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي خو په داسې قواعدو په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کوروره.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کېږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو، نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته وایم، باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی مني چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړو، چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دې باندې تیرای کیږي یا جنسی تجاوزونه کیږي یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم به کړی مسی تربیه کړی په ډیرو حالاتو کې غږ نه کوي، ولی په حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د آبرو خبرې وي کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي اته خاوند خبر نه ورسره مانی ویزه پیسن ون نه مانه مت خپل بده خزه یې یعنی شاید خپل د پښلو د مورور ته پلار ته داسې یو څه کړي وي داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم درخواسته کړي ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیری مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کې د ښځې غږ که پورته شو ولا دا ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یم، تعلیم مې کړی، تحصیل مې کړی دی، یعنی ولې مثلا کله کله بعضې ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته وم او د موټروان سره زه خبرې وکړم، زه وینم چې زه لاس رخم عکس العمل د دی نه وینم، یو څوک په سترګو کې ما پویوي یا په لاس یوه اشاره ورته کا یا مثلا یو بل حرکت ته کا چې ته غږ مه وباسه. دغه شیان باعث دو کوي چې مثلا موږ کله کله خدای ناخواسته چې داسې موارد سره مخ کېږو نو بیا بېرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید دغو د خانمې ضربه ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي، افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بده، ټکنالوژي بده، دا وکه وکه، اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونه پوهېدل چې جنسي اړیکې څه شی دي. زه شاید خپله د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپله دنه پوهېدله چې د خپل کور کې د خپل تره د زمانو د خانه همیشه د نه سو استفاده کېدله، تر هغې چې مثلا د دې وخوا نړه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلي وو چې ګوره نجلۍ دغه شی ده، دغه دي، دغه یو حقوق دي، دا د مثلا د تا د تره د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نه سو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوشی کا. دا د غونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څه وکړه څه ونه کړه څه حق دي څه حقوق دي خبرېږي، با دغونه ډېره ورته مثلا دا وخته شوي وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غږ پورته کولای سي، دوی مبارزه کولای سي. تاسو خبرو کې ښکاره سولت سي نسي کولای ځکه له خوانه د کورنۍ لخوا تنبیکیږي، له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دغلته دې نجلۍ ته څه کول پکار دي؟
زم دغه ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه، مثلا حتی د جامعې د خوانه، بیرون اجتماع د خوانه استګما ده، د ایتای ولکه د بدنامۍ ده. زه همیشه ویم چې ګوره یو ولک بدبختۍ عامل هم نارینه دي که نه، په دوی سره کې کوم فکر وکړو، ولی بیا هم ولې دلته بدبختانه نجلۍ قرباني ورکوي؟ موږ اکثر کورنۍ کې پاسه اکثر قضایې کې چې موږ ورودلې دي سوي وی که او خو بچه است، ای چایب نداره یا غلق ده ای صاحب نلیری چی مثلا هر سو چی وکا بیا مگه ده بدنامه لکه چی لمنی توری گی لمنی مثلا داغ داره که قربانی چوک پر کهوی جلی ور کهوی که غد پورته شی خود توانمند شی پا دو مورد که مثلا پورا معلومات تلاسه شی ده سر پا دو مورد که مثلا رسانه ده خواهم بیام لکه چی پا بعض زایه که چی ده مراجعه که پا غوزایه که دست لکه بعض برنامه و موارد ولی رو ولی نشی کلای من ارسوک مثلا غوری چی آزاد بی در رقم تزربه ور توانه رسیگی
چه فکر کوئی آیا میرمن با انجون با دیدی جرأت پیدا کری دیدی واک با پیدا کری چه لخپل حق نه دفاع وکری و غاک پورته کی؟
انشالله ځکه چې اول وختو که مثلا ما درته وی چې خپل شاید ډیره د دسو قضیو سره مخ شوی یم چې اته تنه خسر کور کې نه چلی ور سو استفاده ته کړی وی جنسی تجاوز پکړی وی یعنی د دسو قضیو مخ شاهدان یو چې خپل اوروري مامای حتی په بعضو موارده که پلارونه ده ده اینسو استفاده کرده ولی بیام ده غویره بایست دو شویده که زو ویمه ده مامور بسرته وی که زو ویمه مثلا اغای ماما با ما تهدید که ما با مثلا حتی بعض دایی که تهدید شوی پا مرگم دی ولی اوش چی مثلا دو خلق سه خبری شویده حتی اقل ده ذکری دی پا این ده پاره چه ده دینا سو استفاده وانشی که نور رک پورتا که که پورتا نکا ده زان پیسه که ده چه چنگ وکرهشی ده خپل زن نمراقبت وکا باینده که در خمته و کار ورسه وانشی امکان لری ولی نه
اما پوهاوی دلتا چمره مهم ده چه این جونی پا دیو پوها ولیسی چه داری تا حق دا او که چیره دیسی وزیاد سرمخ کری باید غاق دی پورته که کلا چه او چوک پا دی پونیسی چیز ما حق چه دا اغا با غاق چنگ پورته کری دا غلط آما پوهاوای چمر مهم دا چمر ارین دی
کلا چه معلومات تلاسه که کلا چه پویشی کلا چه ورسره بیا دو باور عقیده ما چه دا خلق بیا دیر زرم شاید مثلا دی پا دو جستجو پا دی حل دی لار پا پیدا کولو که دیر کنچکاو هم دی کوشش هم کوی چه مثلا بیا در رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري